ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده یو ور بیا هر کلی وایم. په خبرونه کې د ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه دي. لدی سره سره هفتوار پروګرام زما کور زما کلی هم درته وړاندې کوو. خو تر ټولو اول به د دې سات د تازه خبرونو نه ځان خبر کړو. خبرونه درته د مشال ریډیو همکار اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د بلوچستان آی ټی یونیورسټي دریز د کونکي په چاو د نکی وجل شوی او 540 نور جوبل دی. د پاکستان جنگي الوتکو په جنوبي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو په پټنځینو بمباری کړي او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د خبرو اترو تازه پړاو نن د ګل پورز ماسکو کې پیل شو. نو زه خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کوټي خار په سمنګلري روډ د بلوچستان آی ټی پونتون د زده کوونکو د یو بس سره نږدې شوی به می چودنه کې درې زده کوونکي وجل شوی او 540 نور جوبل دي. د کوټي خار د پولیسو مشر میر زبیر د دې پیښې په اړه مشال اډیو ته صدا سویل.
اب تک جو اطلاعات ملی ہیں ان سے
تردے دما چکم اطلاعات راغلے لہغو دغه درک لگی جے او بل د چودنی زای دا سرګندوی چې دلته یو گاڑی موجود و او لدغو شواهدو داس معلومی جی چې دا د ریموت کنټرول بمی چودنه و
ریموت کنټرول کا دھماکہ.
د مشال خبریال وای چې جوبل کسانو کې د پونتون خزینه از د کونکي هم شامل دی چې پکې د زنو حالت نازک خود لکېږي. تر دې دمه د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان جنگي الوتکو بمباری کړي چې پکې اوه مشکوک وسلوال طالبان وجل شوي. د پاکستان استخباراتي چارواکو مشال اډیو ته ویلي د دوی جنگي الوتکو د جنوبي وزیرستان په نشپه سیمه کې د مشکوک اورپکو په دوه پټنځینو بمباری کړي. د وسلوالو لخوا په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې په تیرو یو شواروس کې 14 کسان وژل شوي دي. د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي دي پولیسو ته یې په ښار کې د شرخوخو د لیدو سره سم په ګولۍ د ویشتو حکم ورکړی دی. د اتوار په ماښام خبري غونډې ته په وینا کې د سند صوبې قایم مقام اډیشنل آی جی غلام شبیر شیخ ویلي دي چې یوازې د اتوار په ورځو د خوډب په پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. د هغه په خبره وجل شوی کسانو کې 15 د هدفي وجنو ښکار شوی. د 15 کسانو پیژنګلو نه ده شوی او پاتې نور د شخصي دښمنو له کبله وجل شوی دي. هغه زیاته کړه
اون علاقو مې هم سر کپڑ مې بندې بٹھا دي اور واقعا سامنے آوا شوٹ ٹو کل اگر اصلہ
ہے وای متاثر سیمو کې من خپل سرتيري کې نیولی او کومه بد پیخه مخې تراځي نو هغه ته د شرخوخو د لیدو سره سم په ګولیو د وشتو واک ورکړل شوې ده. کوم سوداګر سره چې وسله شته هغه هم په خپل د پاکي کولای شي قلنګ خستون کې په ګولۍ وولي.
په کراچۍ ښار کې د تیرو څو کلونو راهیسې د تشدد په پیښو کې په زرګونو خلک وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین ویلي د ترګرۍ د ختمې لپاره د پاکستان افغانستان او امریکې ترمنځ د باور فضا جوړول د وخت ضرورت دی. له مشالې دوسره په خپلو خبرو کې میا افتخار حسین زیاته کړه
خاص کر افغانستان پاکستان او امریکا چې د اعتماد بحالي د شتګر بچ کم نه کمزوري د دې خلاف کاروي اسانه چې کله زمونږ په منځ کې اعتماد نیو خلیج وی د شتګر بچ کم نه نو مضبوطیږي او د دې بلاس اقدامات کوي او موجوده صورتحال داسې دی چې هغه کې زمونږ اعتماد کې نورم خلیج راغلي زکه چې کنه د شتګر دای کې مطلب چې اضافه شوی خو مونږ له پکار دی چې مونږ ویری ګنا او د دې چې ټیک ټیک کمیټه کانی دي هغه وال غوړ دې خلاف کاروي کول غوړ.
د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر دا خبرې په داسې وخت مخې ته راغلي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په قبایلي سیمو او د خبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د تشدد په بېلابېلو پیښو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. تاسو د مشال لرونه خبرونه اورئ. د افغانستان د استخباراتو ادارې چارواکو وایي په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې د افغانستان تر څنګ اوس هڅه کوي چې د منځني ایشیا د ځینو هیوادونو امنیتی وضع هم خراب کړي. د ملي امنیت د ادارې یو ویان د اتوار په ورځو په یوه خبري غونډه کې ویلي دوی داسې کس نیولی چې له تاجکستان یې کسان پاکستان ته اړول څو د ترګري روزنه ورکړي. د دې ترڅنګ د ملي امنیت اداره وایي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په کابل کې د ایشیا د زړه سیمه ایز کانفرنس کې د خلل اچولو هڅه شنډه کړې شوې. د مصر په صدارتي انتخاباتو کې اخوان المسلمین د خپل کاندید محمد مورسی د بریا اعلان کړی. دا اعلان اخوان المسلمین ګوند په خپل ټولنیزه ویبپاڼه ټویټر باندې ورکړی دی. ویبپاڼه زیاتوي مورسی د مصر لومبی صدر دی چې په مشوره توګه منتخب شوی. د تازه غیر سرکاري نتیجو له مخې د 95% پولینګ سټېشنونو ووټونه شمیرل شوي دي. په دې کې مورسی 250 او پخوانی وزیر اعظم احمد شفیق 43% ووټونه ترلاسه کړي دي. تمه څرګندېږي چې غیر سرکاري نتیجې به نن د ګل پورز اعلان شي. خو د الیکشن چارواکي وایي د انتخاباتو سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 21 نیټه کولی شي. د ایران او نړۍ شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د خبرو اترو تازه پړاو نن د ګل په ورځو ماسکو کې پیل شو. د شپږو طاقتونو لکه امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني مشري د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشره کیترین ایشتن کوي. رایټرز خبري ایجنسی ته د اروپایي اتحاد یو نڅرګند چارواکي ویلي نړیواله ټولنه غواړي د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرو کې پرمختګ وشي او وخت ضایع نکړی شي. په بغداد کې د خبرو اترو په وروستي پړاو کې دواړه خواوې د دې جوګنوي چې څه پرمختګ وکړي. امریکا او ځینې نور هیوادونه یریږي چې د ایران اټومي پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره دی، خو ایران دا تور ردوي. او اخیری خبر دا ده چې د شام د بشري حقوقو کارکونکي وایي پرون د دغه هیواد په هومس ښار یو وار بیا د بشار الاسد رژیم ځواکونو بمباري کړې. په برتانیا کې میاشت د شام د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي باید چې له هومس ښار شاوخوا زر کورنۍ ویستل شي. دغه څارونکي ډلې د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې په هومس ښار کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره دې مداخلت وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. نن سهار په کوټه کې پر ریموټ کنټرول باندې چاودنه کې د آی ټی پوهنتون درې زده کوونکي وژل شوی دي. د پیښې په اړه د پوهنتون یو مشر وایي
هر هغه څوک چې دغه حرکتوں کې ملوث دی هغه د خاص کو معصومه طلبه یا معصومه خلک چې دي هغه باید د شورا کې واقع کې دغه نشي ټارګټ نشي.
په کومه ایجنسی کې خلک په رابطه کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
ټلیفون نه خدای له خراب دی اور بین رنگ سی خو چتی گینا او کله کله خود سے وخت روشي سے بهخي ډیټ شي اور بنه او کله کله اور بین بیزی ټون اور بین سی او بهخي کور نه کوي.
پاکوزو مومندو ایجنسی کې ولسته بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې دي. یو زده کوونکی سوای
چې کوم ماشومان سبق یو غوي بالکل د ټیم کې ایگزامونه شروع دي نو څوک سټډي کولای شي نه ټیم سره چا سره هغه حال کې دوه سخت تکلیف دي چې بيخي خلکو دا خبره چې کوم لیکيو کې دا هغه ته واپس په هغه خلو منو وران شي.
په خبرونه کې هفته وار پروګرام زما کور زما کلی هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن سهار د بلوچستان په کوټه کې په ریموټ کنټرول باندې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او تر 15 سلويخ پورې ټپیان دي. پولیس یاتوي د آی ټی یونیورسيټي بس هغه وخت په نخښه کړل شو کله چې دا د چاود د پیښې له ځای سره تیرېدو. نیاز موسی خیل د کوټه نه د تفصیل سره.
د کوټه سیول روغتون یو مسر ډاکټر محمد جعفر مشال سره د خبرو پر مهال د وژل سوو او ټپیانو په اړه وویل
درې مړې دلې راوړي دي او 45 زخمیان راوړي دي. په هغه کې شپږ سیریس وي. په دغه کې کوچنیان هم دي، انجن هم دي، راګیران هم دي.
د کوټه د پولیسو مسر سی سی پی او میر زبیر خبریالانو ته وویل چې د چاودنې هدف د پوهنتون بس معلومیږي.
اب تک جو اطلاعات ملی ہیں ان سے
تر دې دمه چې کوم اطلاعات راغلي له هغه دغه درک لګیږي او بل د چاودنې ځای دا سرګندوي چې دلته یو گاډی موجود و او له دغه شواهدو دا معلومیږي چې دا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه و.
ریموټ کنټرول کا دھماکہ.
هلته یو ټپیز د کونکي محمد فیصل د پیشي په اړه وویل
یونیورسيټي کې بس اگې جوړه
دي. د پوهنتون بس روانو چې چاودنه وسو له هغه ورسته درک نه راټولګي دي چې څه وسو. اوس پزان پوسم چې روغتون ته راوړم.
اسپیټال لګي
پولیس وایي په سیمه کې د زده کوونکو بس په نشه کونې دا لومړی پیښه ده. دوی زیاتوي له پلټنو وروسته به د پیښې نور جزئیات ورکړي. هلته تر دې دمه نه د معلومه سوې چې د پیښې تر شا د چا لاس دی او نه بیا په خپله کومې ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیسته. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو اوریدل په کوټه کې د آی ټی پوهنتون یو بس پر ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې پنخه شوې ده. د حادثې په اړه د یونیورسيټي ډیپټي رجسٹرار عبدالقدیم کاکر را سره خبرې کړې دي. د نوموړي نه په سر کې د بس تنخه کولو په اړه پوښتل شوې ده.
دا باندې خو زمونږ پر دې باندې رائے نه شور کولای کنه، ځکه چې مونږ ټیکنیکل خلک نه یو چې پر دې باندې رائے ورکو. موږ صرف ورغلی یو، بس مې کتلې دی او دا کم زخمیان هغه مو مختلف هسپتالو ته راوړي دي، اور دې باندې ټیکنیکل رائے ورکول چې ولې وسلو چا وکړلو، دا خو لا انفورسمنت ایجنسی سې دی هغه د دې جواب ورکولای شي. موږ څنګه دا باندې میز موږ خو سټوډنټس دي، دا هغه کار فرقه وي، قوم لسانیت وي، زموږ لپاره دا هغه قوم دي، هغه سټوډنټس دي.
عبدالکریم کاکړ صاحب، لکه د راتلونکي د پاره د زکونکي چې داسې په نخه کېږي، دا هغه په اړه تاسو څه احساسوي؟
بس موږ خو صرف دا ویلی شو چې ګورنمنټ باید دا چې هغه لسه اکټیو رول واخلي په مخه، او دویمه خبره دا ده چې هر هغه څوک چې دغسې حرکتو کې ملوث دي، هغو ته خاص کړو معصومه طلبه یا معصومه خلک چې دي، هغه باید دا چې په داسې واقعو کې دغه نه شي ټارګیټ نه شي. بس خدای دې هغه ټول انسانانو ته هدایت وکړي. نور خو پر دې باندې دا خو داسې اور بل دی که نه، پر دې باندې خو زما د وس خبره نه ده، نه زما د خولې خبره ده. دا خو وطن اور اخیستی دی، او دا هر ورځ دا د ماکې او دا کیسې کیږي. بس الله دې خپل خیر پېښ کړي.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې تیر یو شواروز کې 14 کسان وژل شوي دي. د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي ښار کې د شرخوخو د لیدلو سره سم په ګولۍ د وشتلو حکم ورکړی دی. په اړه نور تفصیل کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د اتوار په مخام کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د سند صوبې قائم مقام اډیشنل آی جی غلام شبیر شیخ ویلي دي چې یوازې د اتوار په ورځ د خوډب په پیښو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې 14 کسان وژل شوي دي. د هغه په خبره وژل شوو کسانو کې 15 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي، د 15 کسانو پیژندګلوي نه ده شوې، او پاتې نور د شخصي دښمنیو له کبله په نښه شوي دي. هغه زیاته کړه د ښار هغه برخې چې د تشدد پیښې کې رامنځته کیږي، او یا هم هغه سیمې چرته چې د سوداګرو څخه قلنګونه اخیستل کیږي، هلته په ساده جامو کې پولیس سرتیری ځای په ځای شوي، او د ترهګرو او قلنګ اخیستونکو د لیدو سره سم په ګولۍ د وشتو واک ورته ورکړل شوی دی.
ان علاقو میں ہم سر کپڑ میں بندے بٹھا دیں اور واقعہ سامنے آوا شوٹ ٹو کل. اگر اصلا
دی وای متاثر سیمو کی من خپل سر تیری کی نولی او کوم بد پیخه مخی ترازی نو هغوی ته د شرخو خو د لیدو سره سم په ګولۍ او د وشتو واک ورکړل شوی دی. کوم سوداګر سره چې وسله شته هغوی هم په خپل دی پاکی کولای شي قلنګ خستون کی په ګولۍ وولي، او هغه سوداګر چې وسله ورسره نشته هغوی ته به د وسلې اجازه نامې ورکوو. نوموړي زیاته کړه هغه عناصر چې د یوې پیښې وروستو هنګامې او بلوې کوي د هغوی سره به هم یاد سلوک کولای شي. پولیس مشر غلام شبیر شیخ زیاته کړه هغه به په دې لړ کې د هیڅ یو سیاسي ګوند فشار ونه مني، او باوري دی چې پولیسو ته د ورکړل شوي واک سره به د کراچۍ په ښار کې د جرمونو کچه راکمه شي. پولیسو ته د یاد شوي واک ورکول کېدو وروسته هم د ښار په ګلستان جوهر، نوی کراچۍ او اورنګ ټاون په سیمو کې د تشدد پیښې رامنځته شوي دي، چې د ژغورنې د ادارو په وینا د اتوار او ګل په منځنۍ شپه پکې 3 کسان وژل شوي دي. او په دې توګه تیر یو شواروز کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د وژل شوو کسانو شمېره 14 ته لوړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ په ښار کې د تیری یوې اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي سلسله روانه ده. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې زیاتره وخت د سیاسي او مذهبي ګوندونو د پلویانو ترڅنګ عام خلک هم په نښه کېږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای د ترهګرو ملاتړ هغه نشي ماتې دي ترڅو د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوخ باور فضا نوي جوړه. نوموړي په پوز په قبالي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو خلاف د کاروایی کولو هم قاګو کړ. نوموړي دارس د نیټو ځواکونو په وړاندې په پاکستان کې د تړل شو لارو او د کوهستان جرګه کیس په اړه هم خبرې کړي. د مشال ریډیو خبریال د پېښور نه د تفصیل سره خالد خان اورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میافتیار حسین ویلی دی چې تر څو پورې پاکستان افغانستان او امریکا په خپل منځ کې د ترخګری په ضد د اعتماد فضا نوې جوړه کړې په سیمه کې ترخګری په مکمل توګه نشي ختمېدی. په قبایلي سیمو او پختونخوا کې د ترخګری تازه لړې په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې میافتیار حسین وویل چې د پاکستان او امریکې په منځ کې د بد اعتمادۍ په وجه ترخګری په ضد جنګ اغیزمند کیږي او پکار ده چې د پاکستان امنیتی ځواکونه قبایلی سیمو کې د ترخګرو پټ ځایونه نیخ په نیغه په نښه کړي او د دوی خلاف مؤثر عملیات وکړي.
خاص کر افغانستان، پاکستان او امریکا چې د اعتماد بحالي دشتګر به چې کوم دی کمزوري د دې خلاف به کاروي اسانه، چې کله زمونږ په منځ کې اعتماد نیو خلیج وي دشتګر به چې کوم دی نو مضبوطیږي او دوی به داسې اقدامات کوي او موجوده صورتحال داسې دی چې هغې کې زمونږ اعتماد کې نور هم خلیج راغلی، ځکه چې کوم دی دشتګر دی کې مطلب چې اضافه شوې ده. خو مونږ له پکار دی چې مونږ به یری ګناه او د دوی چې ټیک ټیک کمې ټکانې دي هغه وال غواړي د دې خلاف کاروي کول غواړي.
د تورخم د لارې د ناټو سپلای لاین په ځای کولو په هکله د پښتونخوا د اطلاعات وزیر وویل چې پاکستان له پکار دی چې د نړۍ قانونو او هیوادونو نه ځان جدا نه کړي او د ناټو د سپلای په حواله د قومي اسمبلی قرارداد په رڼا کې فیصله وکړي.
زمونږ د دیملا قومي برادرانو مونږ ته پیسې قیمت کټ کېدل نه دي پکار، ملک چې کوم دی سولیشن ته تلل نه دي پکار، خو د نیټو سپلای د قومي اسمبلی د قرارداد په رڼا کې چې کوم دی فیصله پکار.
می اختیار حسین چې د پښتونخوا د حکومت د نور لوړپوړو چارواکو سره د کوهستان هغه کلي ته تللی و چېرته چې په یو ویډیو کې خوځل شوې زنانو د مرګ په حق له بیانونه راځي. وایي چې دوی یو ځل بیا هغه زنانو او د هغوی خپلوانو سره لیدل وکړل او د دوی حکومت سپریم کورټ ته باور ورکوي چې هغه ټولې زنانې ژوندې دي د کوم په حق له چې د مرګ خبرونه خپرېږي.
لهذا د دې شواهدو مطابق چې یو دی دا ویډیو چې جرګه شوې ده جرګه نه ده شوې، بیا د دې ویډیو چې فتوا جاری شوې فتوا نه وه جاري، هغه مولا نه پخپله موجود و جاوید، هغه پخپله دا خبره وکړه. کړي دا خبره وکړه چې موږ ته پته نشته جینکۍ پخپله پیښ شوې، د جینکو مور پلار پیښ شو، د هغې مطلب خویندې پیښ شوې. هغې په تصویرونو کې چې کوم تصویرونه په ویډیو راغلي هغې په څلور واړه جینکۍ یو هم غلطه نه شوه، ټیک یو یو تصویر هم خو بیا بیا پکې ځان هم خو.
د ویلو وړ ده چې د پاکستان ستر عدالت د دغې پیښې سو موټو نوټس اخیستی دی او د دې میاشتې په شلمه نیټه یې خیبر پختونخوا لور پول چارواکي او دغه پیښه سره تړلي زنانه او د هغوی خپلوان عدالت ته راغوښتي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر څلورو بجو په خبرونه یعنی تا تر کې به د نجیب عامر سره څوک میلموي. دا وخت سره نجیب عامر په خپل په سټوډیو کې دی، راځي هغوی نه ته پوسو کو چې څوک به وي.
مننه مالیا جانې، نن سره د افغانستان ځوانه هنرمنده پیژندل شوې هنرمنده چې سندرې د مشال ریډیو نه خبرېږي شمع آشنا زموږ میلمنه ده. هغوی سره زموږ خبرې شوې، هغوی ژمنه کړې چې نن به راسره خپرونه کوي. نو اورېدونکي دې په تمه اوسي او که څوک وار له مخه خپل پیغام ریکارډ کول غواړي پوښتنه لري په 00420211420 باندې دې ریکارډ کړي. ډېره مننه مالیا جانې.
مننه. تاسو په راتلونکي خپرونه کې د مشال ریډیو رپورټونه د لشیا بیا د مازیګر څلورو بجو په خبرونه تا تر کې به د نجیب عامر سره چې کوم میلمنه وي هغه سره هم نیک پنیغه خبرې کولې.
تا تر د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د تیر خالی په ورځ د بمی چاودنې وروسته اوس بازارونه خلاص شوي دي او عادي ژوند روان شوي دي. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا شپږویشت کسان وژل شوي او څه باندې اتیا پکې ژوبل وو. دا چې اوس په دې سیمه کې نور څه حالت دی په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د تیر خالی په ورځ شوي بمی چاودنې وروسته بازارونه خلاص شول او د تاجر یونین کاربندیز هم ختم شو او د پیښې په ځای کې دکانداران خپلو ویجاړ شوو دکانونو سامانونه پورته کوي او عادي ژوند روان شوی دی. او د خیبر درې لویه لاره هم د هر ډول تګ راتګ دپاره خلاصه ده. خو نن د دغې پیښې په درېیمه ورځ هم په سیمه کې خفګان لیدل کیږي او ځایي خلک د وژل شوو کسانو فاتحې ته ورځي. په داسې حال کې د یادې پیښې په ځای کې د میوو یو دکاندار سید امین چې خپلې خورې ورې میوې راټولوي مشال ریډیو ته وایي
سامان راغونډو بس څه پکې د خرچ خرڅوي کې نور گزارو بس فروټ خرڅول نو پېښور کې نورونه نیو اسٹیرپونی راؤ کا چہرہ دھماکہ اور شو چرا لو بس دکان مکان ہر تو رنش ہو بازار دیم چوک نرا پر خو اور چرا لو سامان مامان ہم پاک کا تم گزار کا
او د امروزه ژوند د سیزونو خرڅون کې یو دکاندار امان الله خپل خیالات صدا سے سرګندوي
تر وړي خراب شوی چې نه خراب شوی دا چې مې خراب شوی دي سربتونه خراب شوی دي بس پرون خو په پرون برخه مو هر څه بندو باندې جن نه کړ نه یو باندې یاد تر کړل او بس مطلب دا چې اوس لګې په کار کې چې موږ دکان نه اوسو بس یو جوړ شو خړه کړګې جوړ شو او مطلب دا چې ډېر او غبار جوړ شو دکان نه وته کنه مړي پروت ځخمنه دې زیاتو موږ هم کې روز ځخمي شو هغه موږ هم حالت دې دات بګړا شو
او یو بل دکان دار صفی اللہ وای چې د دوی په کاروبار سره نور زیات اثر پرې وته
بازار کې چا سا خشت و بیا پک خوب او هراز پیدا شو بس زمون کاروبارونو ژوندونه ختبا شو مخ کې ناسم دغه سی او څه دماکی او څه مړه او زخمیان او څه
د لوړګي بازار د تاجر یونین او اودیدار مسرت شوای چې په دې پیخ کې زیان من شو دکاندارانو ته دی مالی مرسته ورکړې شي
موږ یو دکاندارانو لپاره خیم موازی ورکا پیسې ورکا چا دکانونه چوي چا سره رنگونه او چا سره بجړی چوي هر څه او سامانونه چورته بشوي موږ حکومت ته دا خبر پور درخواست کړو چې خطا اون سره وکا ډیر غریبانانو گاډو والو پکې پروټو والو هر قسم خلکو پکې
د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان په وینا پولیټیکل چارواکو په دې پیخه کې په دستي توګه د وژل شو کسانو کورنیو ته 50,000 روپۍ ورکړې دي او چې د کومو جوبل کسانو درمالنه په پیښور روغتونونو کې روانه ده هغوی ته 10,000 روپۍ ورکړې دي او چې کوم کسان پکې وژل شوي او جوبل شوي دي د هغوی کورنیو ته به هغه نوره مالی مرسته هم ورکولی شي چې کومه د ترګرۍ په داسې پیښو کې متاثره شو خلکو ته د مخکې نه ورکول کیږي یاد دی وی چې د تیر خالی په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لوړګي بازار کې د خخیلو پاډه کې په یو پیک اپ ګاډي کې زوردار بمی چودنه شوی و چې د انتظامی چارواکو لخولې شپږ کسان پکې وژل شوی وو او څه باندې 80 کسان پکې جوبل وو او د یادې پیښې پړه لا تر دې د می کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه دا اخیستې د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې د زخخیلو دغه قبیله د تیرې سمودې رئیس په دې سیمه کې د ځای وسلوالو ډلو په ضد مزاحمت کوي
دا مشال ریڈیو دا
افغان استخباراتي چارواکي وای په پاکستان کې میشته وسلواله ډلې د افغانستان ترڅنګ وسخصب کوي چې د منځنی ایشیا د زینو هیوادونو امنیتي وضع هم خراب کړي د ملي امنیت ادارې یو ویان د یکشنبه په ورځ په خبري هونډه کې ویلي چې دوی داسې کس نیولې چې له تاجکستان څخه یې کسان پاکستان ته وړل سو د ترهګرۍ روزنه ترلاسه کړي او بیا ورانکاري ته وهڅوي د دې موضوع نور تفصیل د کابل نه د حمید محمد په رپورټ کې
د افغان استخباراتي مامورینو له ویناو داسې ښکاري چې په پاکستان کې میشته وسلوالې ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د نام نه کولو هڅې هم کوي د ملي امنیت د ادارې یو ویان شفیق الله طاهری وویل چې د دوی ځواکونو وسوس په بدخشان کې او تاجک وګړي د روانکاري فعالیتونو په تړاو نیول دي خاقل طاهری چې د یکشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله د دې نیول شوي تاجک وګړي د اقرار پر بنسټ وویل چې همدا اوس یو شمېر تاجک وګړي د پاکستان په مذهبي کمپونو کې د ترهګرۍ روزنه ترلاسه کوي د وای د پاکستان د پښتونخوا ایالت په وزیرستان او بیرانشاه کې میشتې تروریستي ډلې او په تیره بیا د القاعده او سراج الدین حقاني ډلې غواړي چې د تاجکي او ازبکستاني طالبانو په وسیله په تاجکستان کې خپل تروریستي او تخریبي فعالیتونه زیات کړي په دې مرکز کې د تاجکستان شاوخوا 50 وګړو د پاکستاني او تاجکي استادانو او وسلوالو لخوا تر روزنې لاندې وو خاغلی طاهری وویل چې دغه تاجک وګړي اصولي دن نیمېږي او له دنه دوه جالي تذکرې او د پاکستان یو شناختي کارډ هم ترلاسه شوی دی د هیواد په شمال کې د تاجک وګړي په داسې حال کې نیول شوی چې همدا اوس په دغو سیمو کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو د پټو فعالیتونو رپورټونه ورکول کېږي دغه وسلوال تر ډېره ویل کېږي چې د طاهری الداش له ډلې سره تړلي خلک دي چې د پاکستان په قبائلی سیمو کې روزل شوی او نه یوازې په افغانستان کې بلکې د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې هم فعالیت کوي. د ملي امنیت نماینده هم وویل چې له دغه تاجکستانی وګړي سربیره دوی په کابل کې دوه پاکستانیان او نه افغانان د ځان وژونکو حملو د پلانولو په تړاو نیولې دي. د د معلوماتو له مخې دغو کسانو د حقانی شبکې او طالبانو په لارښوونه غوښتل چې په کابل کې ځان وژونکي حملې وکړي او د اسیا د زړه سیمه ییز کانفرنس مختل کړي.
دښمن په نهایت تیاری او ترتیبات گرفته بود.
دی وایي دښمن زیات تیاری نیولې و سو دا اجازه ورنکړي چې د کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي او که جوړ هم شي نو باید په هر بیا چې ممکن وي د کابل امنیتي وضع خراب شي سو ځان ته یو تبلیغاتي دستاویز جوړ کړي. په خوښۍ سره چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شپه ورځ په پوره صداقت سره هڅه وکړه او په کابل ښار کې امنیت ټینګ کړلو. تر دې مخکې افغان حکومت او کتونکو سوسوارې خبرداري ورکړې تر هغه چې په پاکستان کې میشته وسله والې ډلې ونه ځپلې شي افغانستان او سیمه ته ورپېخ امنیتي ګواښونه له منځه نه شتلې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کورمه ایجنسی کې خلکو ته په رابطه کولو کې مشکلات دي. خلک وایي چې د دوی ټلیفونونه بند دي او کار نه کوي. بیا چارواکي وایي چې دغه مسله حل کولو لپاره د سدې په ایکسچینج کې کار روان دي. نور تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبريال پر ریپورت کې.
حکومت ایجنسی کې خلکو ته په رابطه کولو کې مشکلات سره مخ دي. خلک وایي چې اکثرا د دوی ټلیفون نه ډډ یعنی کې کار نه کوي. خلکو د وینا چې دغه مسله د یو میاشت نه زیات وخت کې چې روانه ده. دغه مسله د سټه ایکسچینج نه ده. خلک وایي چې ټلیفون محکمې ته بار بار ویناګانو باوجود هم د دوی دغه مسله حل نشوله.
امونه موسم علي وزه سټه اوسیدون کې ټلیفون نه خلل خراب دي او بن رنگ سی خو چتیږي نه او کله کله هدا سه وخت روشي سه بهخي ډډ شي او بنه او کله کله اور مې بيزي ټون اور مې سی او بيخي
گل حسن سر خبر اکڑے مشال ریڈیو کے دس خرابی سر دو گروپوں کے 255 کنیکشنوں کار بند کرے دے نوڑی ویل چاہو کنیکشن بحال کول دوپہر دوی سر متبادل انتظام نشتا او زیادہ گرج تکنیکی عملہ رسیدلی دا او ډیر سر به د خلکو دغه مسله حل کړی شي.
موس کین څومره کې بل لور دی جی دا 30 سال کې جی چو دا من هلونه نو کول او کړیو نه چا شړلې ویلې څنګه باندې تقریبا 3-4 فوټ روډ برې شي وی دی غو من هلونه بالکل نامو نشان ختم کړی دی. دې مستقل حل لپاره چیرې دا پیو من هول یا پیو جان باندې دا ټول مسله مو سدي نه حل کیږي ویلې دا 15 سړا کابینټ لګیدلې دي 15 سړې مو له نه به شو دي نو هغه لپاره جی مو تقریبا د تاسو بوکسو د دوه میاشتو نه ریګولر مو لګیا یو.
په کورم ایجنسی کې درې کالونه موبایل ټلیفون سرویس بند دی. په سیمه کې خلکو د رابطه بل ذریعہ نشته او خلک یوازې د بیټیسیل لینډ لاین او وی ویلس ټلیفونونه استفاده کوي. خلک غوښتنه کوي چې ټلیفون به حالې دوه باندې کوټلي ګامونه پورته کړي شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کوزو مومند ایجنسی ولس د وابډا لخوا بجلی له لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د احتجاج کوونکو د مومند او باجوړ ایجنسی نه پیښور ته وتلي سړک د ټرافیک لپاره هم بند کړی او په سړک کې اور لګولو چې د وابډا محکمې پر ضد یې نارابازي هم وکړه. پاک لید سیمینه د مشال ریډیو خبریال رپورټ اورو.
د کوزو مومند ایجنسی ولس د بجلی د بندښت پر ضد په یکون بازار کې احتجاجي مظاهره وکړه او د پیښور محمد او باجوړ لوی سړک یې بند کړی وو. دغه مظاهره چانو د وابډې محکمې په ضد ناربازي هم وکړله. د یکاون محمد جنسی یو تن چې په دغه مظاهره کې شریکو جنگریز خان نومېدو هغه وویل وابډا محکمې د کوزو محمد جنسی د اولس بجلی بندې کړې دي.
چې د وابډې شیډول مطابق من چې په پاکستان کې کوم لوډ منیجمنت دا غو سره تسلیمو خو چون کې بدقسمتای نه مونږ په نوم نه قبایلو دي دلته کې په مونږ باندې دوه درې قسمه مسلط دي. خلک یو دا ده چې شپقدر نه په مونږ باندې سپلای بند کی او چې کوم سپلای بیا را پریګري نو هغه به غلنه کې ګریټیشن باندې مو هغه سپلای بند کړو. واحد جو لاین کوله وی چې دې من هلېنی
یو سپینګری عمر حیات خان وای کده بجلی محکمې د بجلی بندق جاری وساتلو نو هغه بعد احتجاج دا لړې نور هم وغځوي.
نو دا مونږ د حکومت تابعدار یو مونږ د حکومت وفادار یو مونږ سره هغه خلک نیو چې د شتګری یو یا مونږ د غکو د حکومت رانی کو مونږ حکومت نه دا مطالبه کو چې کوم بجلی د غلنې دادا او غلنې کیوي نو دا یې کوون پندلې کاغذ ته مانځي دي ک د ویزی دي ک پرانګار دي کمبار دي چې غلنې کی بجلی نو دا نه بندي.
یو ځوان اقبال حسین وویل د هغوی د اسکول او د کالج ماشومان ته هم ډیر مشکل وي چې بجلی نه وي او سبق زده کړي
چې کوم ماشومان سبق وي هغه بالکل د ټیم کې ایگزامونه شروع دي نو څوک سټډي کولای شي نه ټیم سره د چا سره هغه حال کې دوه سخت تکلیف دي چې بيخي خلکو دا خبره چې کوم لیکيو کې دا هغه ته واپس په هغه خلو منوران شي نو د دې نه زیات تکلیف به موږ ته نور څه کېدې د پرچې د پاره مخکې سټډي کول په کار سټډي ټیم چا سره نه ملایوي ګرنا نشته دي څه پروګرام نشته دي نو دا به څوک کوي
د برانخیل قام اقرب ډاک په نمائندګۍ جنوري د حکومت څخه وغوختل
زمونږ په خبره باندې یا په دې احتجاج باندې هغه څه سر خلاص نه کړ نو موږ به د دې لپاره مخکې ځو خپل خبره به وړاندې وړو او همدا قوم بر سره یو موږ به د دې قوم په مرسته باندې د احتجاج جاری ساتو تر هغه دې پورې چې موږ ته سو پورې د مومندو ایجنسۍ یو ټایم ټیبل نه راکړي چې په ورځ کې یا په شواروز کې به تاسو ته دومره بجلی موږ ته ټایم ټیبل راکړي چې په شواروز کې به دوه ګنټې بجلی موږ ته منظور ده
لدی وروسته مو د محکمې وابډا مومندو ایجنسۍ د دفتر سره د رابطې کولو بیا بیا کوشش وکړو خو د دفتر ټلیفون چاو چت نه کړ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې د لنډ خبرونه د اسرائیل له مومنور
د بلوچستان د کوټي خار په سمنګلي روډ د بلوچستان آی ټی پونتون د زدهکونکو د یو بس سره نږدې شوې بمی چاودنه کې درې زدهکونکي وژل شوي او د زدهکونکو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې چې پکې وو مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي د پاکستان په کراچي خار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په 13 کې 14 کسان وژل شوي د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر افتخار حسین ویلي د ترګری د خاتمې لپاره د پاکستان افغانستان او امریکا ترمنځ د باور فضا جوړول د وخت ضرورت دی او د افغانستان د استخباراتو ادارې چارواکي وایي په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې د افغانستان تر څنګ اوس هڅه کوي چې د منځنۍ ایشیا د ځینو هیوادونو امنیتي وضع هم خراب کړي او د مصر په صدارتي انتخاباتو کې اخوان المسلمین د خپل کاندید محمد مرسي د بریا اعلان کړی
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ستار عالم مومن وړاندې کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله نوارو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکی سړي
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو رسپانو په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ په خپل سر خبرونو کې راخسته دي انګریزي ژبې رسپانې ایکسپریس ټریبیون او ډان او اردو ژبې رسپانې نوای وخت او ایکسپریس په خپل سر خبرونو کې لیکي چې ملک کې د بجلی کمښت 8500 میگاواټ ته رسیدلې ده چې لوجه په کلیوالو سیمو کې 22 غنټې او خاریو کې 18 غنټو پورې اعلانیا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کیږي ورسپانې لیکي چې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد ټول ملک کې احتجاجي مظاهره روان دي او مظاهره چیانو نه صرف حکومتي بلکې پرایویټ ودانو او املاکونو ته نقصان رسولې دي ورسپانې آج په خپل سرخی کې لیکي چې لنډی کوتل بازار کې شوې دماکې له وجې 13 ورځ ټول بازار بند وو او دماکه کې وجل شوې کسانو 13 ورځ جنازې هم وکړې شوې چې پکې 14 کسان په لنډی کوتل او نور په پیښور 400 آزاد کشمیر او افغانستان کې خاورو ته وسپارلې شو ورسپانې جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې ورس پورس د امن او امان خرابې دون کی صورتحال لوجه ټول قام په تشویش کې دي او صرف په 13 ورځو کې پلنډي کوتل بازار او کوهاټ کې دون کی دماکو کې 14 کسان مړه او 15 پته جوبل شوې دي ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې د 13 سمودي راهسه اضافه شوې ده په کراچۍ کې هر ورځ یو شمېر کسان په هدفي وجنو کې وجلې کیږي او بلوچستان کې ناراض بلوچستانو سره خبرې کولو په ځای اوس هم د طاقت نه کار اخستای کیږي چې لوجه بلوچستان کې د امن او امان حالات د ټولو په وړاندې دي ورسپانه په اخیره کې کی چې موجوده حکومت خپل څلور کاله مکملولو باوجود نه صرف جرایم خاتمه کې ناکامه شوې دي بلکې ملکی حالات ښه کولو کې هم څه زړه پورې کارکردګي نه ده ښودلې په هیڅ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له پکار دي چې خپل ټوله توجه ملکی حالات ښه کولو طرف ته راوګرځوي هسې نه چې حالات دې حد ته ورسي چې د حکومت د کنټرول نه هم بهر شي ورسپانه ایکسپریس په خپل اداریه کې لیکي چې ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ د 14 تر 22 غنټو پورې رسیدلې ده او د دې په ضد په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم روان دي اداریه وایي چې د حکومتي داوو مطابق 18000 میگاواټه بجلی په کار ده او کموخت 2000 میگاواټه ده نو د دې مطلب دا شو چې دریو کې دوه برخې بجلی پیدا کیږي نو باید چې 40 غنټو کې 8 غنټې لوډ شیډنګ وو او 14 غنټې بجلی موجوده و اداریه زیاتوي چې کدا سلسله جاري پاتې شو نو بجټ کې په ګوته کړی شوی اقتصادي ګټه ترلاسه کول به ډیر ګران شي بل دا چې د وابډا وفاقي وزیر چودري احمد مختار یو غونډه کې د بجلی پیدا کوونکو کمنو مشرانو ته د غیر اعلانې لوډ شیډنګ ختمولو ویلي دي حقیقت دا دی چې دغه خلک خود صدر او وزیر اعظم هدایت ته هم اهمیت نه ورکوي نو د وزیر بیان به څه سنجیده واخلي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
میامی هیرالډ ورځپاڼې د یو امریکایي نژاد پاکستانی چې طالبانو سره پرې د مالی مرستو تورونه و په اړه یې لیکلي چې اوس پر هغه لګول شوي تورونه واپس اخیستل شوي. بلخوا رویټرز خبري اژانس افغانستان کې د یونان د اقتصادي بحران په اغېز لیکل کړي. بشیر ګواخ یې غټکی درته وایي.
میامی هیرالډ لیکي چې څه موده وړاندې د امریکي اف بی آی پر پاکستانی نژاده امریکایي عرفان خان د خپل پلار سره یو ځای د پاکستانی طالبانو لپاره د پیسو راټولولو تور لګولی و. خو د ورځپاڼې په وینا تیره هفته نوموړي ته په میامی کې د امریکایي څارنوال یا اټرنی دفتر وویل د هغه خلاف ټول تورونه واپس اخیستل شوي. هغه ته په دې هکله هیڅ تفصیل ورنکړل شو. نه دیرش کلن عرفان خان تر یو کاله پورې بندي و او په تیر اپریل کې په ضمانت خوشې شو. که جرم پی ثابت شوی وی نو تر 15 کلونو پورې د قید سزا ورته اورول کېدای شوه. میامی هیرالډ لیکلی چې عرفان خان د خپلې کورنۍ د پاللو لپاره ټیکسي چلوله او د کمپیوټر په برخه کې یې زده کړې کولې. د عرفان خان تر څنګ د هغه پر پلار حفیظ خان چې یو وخت د میامی جومات مشر و، د هغه پر رور اظهار خان او دریو نورو کسانو د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ طالبانو ته د 50,000 ډالرو لیږلو تورونه و. خو د عرفان خان وکیل وایي چې نوموړي پیسې طالبانو ته نه بلکې خپلو خپلوانو ته لیږلې وي او هغه بې ګناه دی. اف بی آی پر عرفان خان او د نورو کسانو د هغه ټلیفوني خبرو له ریکارډ کولو وروسته تورونه پورې کړې وه چې پکې د هغه پلار حفیظ خان خپل زوی ته د تشدد د ډکو بریدونو خبره کړې وه. بلخوا رویټرز خبرې اژانس لیکلي چې که څه هم د کابل د صرافۍ بازار شهزاده سرای له یورپ څخه ښه ډېره لرې ده، خو په اروپا کې اقتصادي بحران دغلته د پیسو په راکړې ورکړې او جنګ ځپلي افغانستان کې پر اقتصاد اثر کوي. په داس حال کې چې په یونان کې انتخابات کېدونکي دي، په یورو زون کې د دې ګډوډ اقتصاد لرونکي هیواد د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه به وکړي. په کابل کې د یو بانک منیجر رویټرز ته ویلي چې په یورو کاروبار کوونکي اندېښمن دي. په رپورټ کې راغلی چې په یورپ کې اقتصادي مسلو تر څنګ په 2014 کال کې له افغانستانه د ناټو غړو هیوادونو چې اکثره یورپي ملکونه دي د وتلو خبرې هم افغانستان کې په کاروبار اغیز کړی. د رویټرز په وینا د دوی له وتلو سره به له افغانستان څخه د 14 بلیون ډالرو په ارزښت مرستې هم ټولې شي. د افغان یونایټډ بانک یو مشر کارکوونکی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یورو او ډالرو سره تړلی هر ملک کې چې اقتصادي بحران پیدا کیږي پر افغانستان به یې بد اثر کیږي، ځکه چې د اکثره بانکونو او کاروباریانو پیسې چې دوی په افغانستان کې کاروبار کوي د بهرنیو هیوادونو په بانکونو کې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اخوان المسلمین د مصر په صدارتي انتخاباتو کې د خپل امیدوار د بریالي کېدو اعلان کړی دی. بلخوا په هیواد کې واکمن پوځي کونسل په عین کې د یو ترمیم تر مخه آئینی او اقتصادي معاملې ځان ته د سپارلو فیصله کړې. د مشال ریډیو په یو مرکزی رپورټ کې مو د مصر د تازه حال نه منور شاه خبروي.
په مصر کې د اخوان المسلمین سیاسي څانګې فریډم اند جسټس پارټۍ د ګل پورا سحر اعلان کړی چې د روانې میاشتې په 14 او 19 نیټه په هیواد کې ترسره شوي صدارتي انتخاباتو کې د دوی امیدوار محمد مرسي بریالي شوی دی. د یاد شوي ګوند لخوا دا اعلان په خپل ویبپاڼه جاری کړی شوی چې وایي مرسي په عامه کچه منتخب شوی د مصر اولنی صدر دی. مورسی د انتخاباتو لپاره د خپل کمپاین پر مهال ویلی وو هغه به د ټول هیواد د ولس یعنی د مسلمانانو او عیسویانو په ګډه صدر او خادم وي. د اخوان المسلمین لخوا د جاری کړی شوی دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه خو او شا 15 د وټونو اچولو مرکزونو کې د وټونو شمیر سرته رسیدلې چې پکې مورسی 52% او د هغه حریف او پخوانی وزیر اعظم احمد شفیق 48% رای ترلاسه کړی. بلخوا هیواد کې موجوده واکمن پوځي سپریم کونسل په آئین کې د یو ترمیم اعلان کړی چې پکې یې د آئین سازۍ او اقتصاد معاملې په خپل ځان ته سپارلې دي. په دغه مسوده کې ویل شوی چې کونسل به د 100 کسانو ټاکنه کوي او هغوی به د هیواد لپاره د نوي آئین مسوده تیاروي چې د منظورۍ نه وړاندې به یې پارلماني انتخابات نه کیږي. خو د اخوان المسلمین ویان په یو خبري غونډه کې ویلي دوی د عدالت هغه فیصله نه مني چې پکې منتخب شوی پارلمان باطل زول شوه او دا چې د پوزي کونسل آئینی فیصله هم نه مني. مصر کې دا ورستي انتخابات د تاوتریخوالي ډاکو د زیاتره خلکو په نظر په خوانی وزیر اعظم احمد شفیق د تیر شوی واکمنی یو تسلسل وو چې د پاسون په نتیجه کې د پخوانی صدر حسنی مبارک د لری کولو سره د ختمولو امید کیږي. خو بلخوا د محمد مرسی مخالفین اندېښمن دي چې د هغه د واکمنۍ سره به یې هیواد یو مذهبي ریاست جوړ شي او د اقلیتونو او ښځو ژوند به پکې د مشکلاتو ښکار شي. تمه ده چې د مصر د دې صدارتي انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې به د ګل په ورځ راوړاندې شي، خو د انتخاباتو چارواکي وایي د سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 21مه نیټه کولی شي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د فن فور پیس نومې ادارې د 2012 کال خپل اتم سالانه رپورٹ جاری کړی دی چې پکې په مختلفو هیوادونو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فشارونه ښکار کړل شوی دي. د دې رپورٹ نور تفصیل اورو دانیسا اجمل نه.
د فنډ فار پیس یا د امن لپاره فنډ ادارې د 2012 کال خپل رپورت جاری کړی دی چې پکې په مختلفو هیوادونو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فشارونه په ډاګه کړل شوی دي. د فنډ فار پیس رپورت وایي د ناکامو ملکونو فهرست تر مخه سومالیا مسلسل په 5 نمبر ده چې بې انصافي، نااهله حکومتداري، ترهګري، انتها پسندي، جرمونه یې د ستونزو جوړولو لوی سببونه دي. او فنلینډ، سویډن او ډنمارک د مخکې په شان اوس هم په ښه پوزیشن دي. په دې درې واړو هیوادونو کې پر قانون عمل، ولسی خدمتونه او د بشري حقونو درناوی کیږي او ټولنیز او اقتصادي ټاکلې معیارونه پکې پوره کیږي. د ناکامو ملکونو فهرست چې پکې د 100 هیوادونو د حالت معلومولو لپاره 12 لوی او 100 وړې پیمانې استعمالیږي، په دوی کې ټولنیز، اقتصادي او سیاسي پیمانې شامل وي. د دې پر اساس بیا د ناکامه کیدونکو هیوادونو پر پیمانو هر ملک ته نمبر ورکول کیږي. د عمل لپاره د فنډ اداره وایي د 100 د ناکامو ملکونو په فهرست کې سومالیا په لومړي نمبر، افغانستان په 6، پاکستان په 14، امریکا په 101 شپېتو او فنلینډ تر ټولو ښه په 100 نمبر دی. د فنډ فار پیس ادارې اگزیکټیو ډایریکټر کریستا هنری وایي د 100 هیوادونو جاچې اغست دی ځکه چې دوی ته احساس دی چې په ټولو هیوادونو فشار دی او د دې حالت د سمولو ضرورت دی. د امن لپاره د فنډ اداره په خیره کې وایي د کال 2012 د ناکامو هیوادونو فهرست د تیرې جمعې پر ورځ په واشنگټن کې خپور شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 13500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د ننګرهار ولسی استازي له حکومت نه غواړي چې د تورخم جلال آباد دویم سړک او د بیسود دویم پل د زر تر زر جوړ کړل شي. د تورخم جلال آباد سړک چې تقریبا کار یې 80% سرته رسیدلی دی او د پاکستان حکومت په مرسته جوړېدو د سو وجوهاتو له امله کار ودرېدلی چې اوس یې ډېر کار جوړ شوی، پلونه هم سیلابونه له منځه وړي دي. نور حال نور د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په یو رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تورخم جلال آباد په دویم سرک د زنډیدلي کار د بشپړېدو او د بیسودو د دویم پل د جوړېدو غوښتونکي شول. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر نوراغا ځواک د ننګرهار له ولایتي ادارې څخه وغوښتل چې د زنډیدلو پروژو کار دي ژر تر ژره پیل کړي. د اوویل
د ننګرهار د ولایتي ادارې څخه په جدي توګه د هیله غوښتنه ده چې مرکزي دولت باندې فشار راوړي او د پاکستان هیواد بالخصوص دلته د کنسلګری سره د خبرو لړۍ پیل کړي چې تر څو د تورخم جلال آباد دویم سرک، بیسودو پل او دغه رنګه هغه نور ستونزې چې دلته د ننګرهار په ولایت کې شتون لري هغې ته باید د پایټکې کې ښودل شي. د یو بیسود د پل قطع کېدو په اساس همدا اوس 80% د بیا نتلی دی. 6 ولسوالۍ او 2 ولایتونه د لاسه ورکوو. دا مسؤلیت د هغې چا په غاړه چې هغه فعلا دپاره زموږ واګې په لاس کې لري.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال مفتی موین شاه شینواری وایي له نورو څخه د تمې پر ځای افغان دولت ته پکار دي چې نیمګړي کارونه بشپړ کړي.
که دا کار د پاکستان نه کیږي باید د افغانستان دولت خپل باندې دې موضوع لپاره حل پیدا کړي. څو ځلې موږ دلته د یو ګډ د وزیرانو کانفرانس هلته هم دا موضوع سره شریکه کړي. موږ سره یې هغه وخت کې وعده وکړه چې په لس ورځو کې دننه به د پولو بیسود باندې تورخم په دویم سړک باندې باندې کار شروع کړه. په تاسف سره به وایم چې وزیر صاحبان چې ننګرهار ته راغلي وو هغه وعدې چې موږ سره کړې وې یو کال په تېرېدو سره هغو پته راونه لګېدله. پاکستان په دې کې ناغېړي کوي او دغه تمه ور نشي کېدلی. باید نور په دغو وعدو باندې دوکه نه شو.
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي وویل چې په لنډ وخت کې به د یوه ګروپ په ملتیا ولسمشر ته ورځي او له ننګرهار سره د شوو نړیوالو مرستو جدي غوښتنه به کوي.
وزارت مالیه او وزارت پیدامه باید ننګرهار د خلکو غم وخوري. موږ به ان شاء الله په آینده هفته کې د رئیس جمهور څخه وخت واخلو او د ننګرهار د ولایتي شورا د پارلمان غړي قومي مشران علما کرام ځوانان او ملي تجاران موږ به د رئیس جمهور سره د غټ پروژو په رابطه شکایت وړاندې کړو. ځکه چې درې کاله مخکې محترم ولسمشر راغی او دغه پیرزوینه یې پر د ننګرهار ولایت پر خلکو باندې وکړله خو بدبختانه دا پیرزوینه د روس پورې مخته نه تللې.
د تورخم جلال آباد سړک چې د پاکستان د حکومت په مرسته د جوړېدو کار اوی په سلو کې پر مخ تللی و خو د تیرو درې نیمو کلونو راهیسې یې کار په ټپه درېدلی چې د سیلابونو له وجې یو شمېر جوړ کړی شوي پلونه هم خراب شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د مازیګر څلورو بجو په خپرونه یعنی تاتره کې به د کوربه نجیب عامر سره پښتنه سندرغاړي شمع آشنا میلمنوي. که تاسو د میلمنې نه کومه پښتنه لوړاندې ثبتول غواړئ یا کول یې غواړئ نو د پیغام ریکارډونکي شمیره ده 00420221212.
تاتره د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اوس وخت شوې دی د هفته وار پروګرام زما کور زما کلی. د دې پروګرام جوړونکي دی د مشال ریډیو همکار شاهین بنیری. راځي چې د خوست یو کلی حالت واورو.
د مشال رادیو د زما کور او زما کلی د خبرونې ډیر درنو اوریدونکو، نن مونږ تاسو ته په خوست ولایت کې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند یو کلی چې د ډډوالو په نوم یادیږي، دا یو لوی کلی دی، ستر کلی دی. په دې کې بیا واړه واړه نور کلی هم شته، دا درپیژنو. دا کلی د خوست ښار په لویدیځ 10 کیلومتره کې پروت دی. جنوب خواته یې د دندر په نوم خوړه وه، هغه خوا د تڼۍ ولسوالۍ ده. شمال خواته بیا د شمال په نوم یو خوړ دی چې ورها خوا د مندوزیو قوم دی، او لویدیځې خواته یې د برخانخیلو دلپوریو قوم پروت دی، او ختیځې خواته بیا د حیدرخیلو او بهرامخیلو قومونه دي. نو دا چې دغه کلی یا دا خلک څنګه دلته میشت شوي دي، په دې اړه د دې کلی یو اوسیدونکی سپینګیری پیر سید رحمان راته معلومات راکوي.
متنوال صاحب، دغه ډډولو قوم ده، مربوط په اسماعیل خیلو سلام اسماعیل خیل یو ستر قوم ده، خو په شپږو قومو تقسیم دي. او داغه کې دا قوم کې چې کوم اوسیدونکي دي او کی دي، مری خیل، تومر خیل او مربیک، دا غرب ته چې دا بریکی داغه کله مربیک په نوم ده. اې دی خو ته چې دا سړک نه روغلو دا کندی دي. په داز کې منګ ډېر اباو اجداد مال نه، یعنی 2-3 سوه کوله 500 څومره دا چانه دي، دا ژوند داز کې کو پروت دی. تقریبا منګ کومبو داسې خیالو موس زندان به محاسبا شوی وي چې 2 لسله یعنی 240 نفره په میلا دلته منګ وجود لرلو. وسه هو په 800 زرو نه ډېر دي،
یعنی کورنۍ اتو سو زیات دی تر زرو پر رسی
زرو پر بوی کورنۍ آ لکه چې په انقلاب کې شپږ سو ته خو رسیدلی وي او مخکې په دوا سو څلوېښت وي د موږ سابقه مشرون لرل دې کوم او چې ډېر مخته وو دا سو ښه چې په اتلس سوه اتیا کې بیا وښیم چې موږ مشرون لرل چې یو مشر دې تمرخیلو کوم دې غسړي نیکو اجدادو کې چې دا یو لوی داسې مشر وو نه دا چې دا تمرخیلو مشر وو یا ډډولو مشر وو بلکې تمو مستملخیلو مشر وو یعنی په مال امیر درمون کې داسې وښیه چې دا مشر وو بیا وروسته دغه بل کوم کې دغه مربیک مې چې توخل په دا کیا مشرون وو مخکې نیک په نوم وو یا شیر علی خان په مال کې په داخر کې مرګي په نوم وو یو مشر یہ نہ بیا وروسته پورته سوال داسې امان الله کې یا نظر خان کې دغه حکم خان د پلور مشر وو دغه کولم
پیر صاحب کدارت وای چې ډډوالو ته ولی ډډوال وای
ډډوالو ته خو خدا خو ډیر ستر تاریخ لري زادا سه رقم رقم کسی دیکھو
دا سیم ویلی کیږي چې په خو وختونو کې د افغانستان پاچان نه پیغام د احمد شاه بابا په وخت کې کدی هغه ورسله هغه اولادونه ودل تر غلی وو د خلکو احمد شاه بابا ته یا د هغه اولاد ته ډاډ ورکړی وو چې دوی به په غزاګانو کې د احمد شاه بابا سره په تحاد کې برخه اخلي
په کتابه کې به وی نه وي خو دا سی چې دا داس خلک دی لکه یوستونه خلک چې دې په نوم سره شینجمی وی ته یلای کیدل دادا سی استنارا کا مخال کو او دی په اسلام کې ډیر کلاک او په دور وو
پیر صاحب کا دی ډډوال دی کوم په تی باد باندې راته وای چې دی خلکو خپل اتفاق څنګه ساتلای دی یعنی څنګه دوی د غم او خاله په وختونو کې سره یو شوی دی
ډډوال بالکل اپ خپل مال کې په اتفاک دی په هر مال کې د نورو کومونه بلکې دینه د اتحاد نورو کومو ته اسی مال خلو نورو کومو ته لکه برم خلو ادار خلو برخم خل میټه خوندل پرای ته ا دې غنه ورتي خو اتحاد ډړول کوم ډېر کلاک له ستلای د تروسا پرا دینه داغه سارو ادا زینه ستلی خو مشو ده بلکې سم سوا
ڈڈوالو قوم اکثریت وګړي په تعلیم بوخت دي د تعلیم سره به کچې مین لري د دې قوم په خنای تاریخ سره مونږ قتل دی یا یو ګورو د خون روزنه بنسټ له دې قوم نه یې شوې د تړوان خونځه دلته ایجاد شوې ده بیا په مرور سره داسې انتقال شوې ده هغه وسنی ځای ته نارینه مو ځوانان مو اکثریت په تعلیم او تربیه بوخت دي تجارت کوي ډیری ځوانان مو په خارج کې په دوبۍ ابو ظبی په چین په هالینډ ډنمارک او امریکا او لندن یعنی داسې هیواد به پاتې نه وي چې په هغه کې د ډډوال نه وي موجود نو ان له خونې روزنه سره مینه لري په اردو کې مونږ اکثریت په ولایتي قواوو کې په ملي اردو کې ملي پولیسو کې ملي امنیت کې خدا سیمه دم منطقه د قوم یو ځنګړی خوی لري یو ځنګړی خواص لري د حکومت درای سره ځکه په خو هم دلته علاقه لري او په خوښ کې حکومت نه و دلته حکومت وو نو موږ د پلار او نکانه دا خبره پاتې ده چې تاسو به همیشه د خپل هیواد سره مینه ساتي او دا خلک رښتینی وفادار دي دولت ته حکومت سخت وفادار پاتې شوی دي او کرهنه مالداري باندې او څو تعداد خلک بوختي زراعتي ځمکه کته هم اوس خو کم دي په خو لکه وګړي مقام وو ځمکه ډیره وه اوس مزمکه کامه ده وګړي مو ډیر دي خو خلک په کاروبار بوختي دکانونه اکثر
او د دې کلی مشهور چیرې یا د ډډوالو مشهور خلک څوک دي
د ډډوالو مشهور خلک چې ماتم یادېږي نو د فرهنګ په ډګر کې د علم په ډګر کې میرزلم حمیدی دی خدای وبخي د دې سیمې اوسیدونکو لپاره چې موږ افتخار وکړو ډاکټر عبدالکریم زرغون د دې سیمې یو مشهور سیاستوال وو یو پوه سړی وو ډاکټر سخی مرجان مدیر صاحب حکم خان دی خدای وبخي همدارنګه د پیر شیر سید رحمان چې د ډاکټر سید نجیب الله د وخت د فرمان وکیل هم وو همدارنګه نو ډیر مشهور شخصیتونه مونږ لر مالین سوي سخان چې روس په کومه جامه کې مونږ ناشې دغه چنار د لاس سماره ده دغه د جامع او جماعت سره ځنګړي مینه لرله. په ډډوالو کې مونږ ډېرې کورنۍ اوسېږو، ډېر فامیلونه اوسېږو، خو لوی او مشر پلرینې چې دي په دې کې څلور مهمې او سترې پلرینې چې بیک ما مخکې اشاره درته وکړه چې کله راتو پلارو د بیک پلرینه ده، د مربیک پلرینه ده، د کونډیو پلرینه ده او د تیمور خیل دي. بیا نور وړ وړ کلي لرو، وړې وړې پلرینې لرو چې هغه هم زمونږ سره په رسم و رواج رواج کلتور وینه په هر څه کې سره شریک یو، لکه میرې خیل، لکه علی خان خیل، لکه غورګی کله چې هغه بوڅی خیل دی په اصل کې.
تاسو مخکې ویل خیرخوا صاحب چې د دې کلي یا د دې قوم ورته وایو ځوانان اکثره په خارج کې دي، هغوی ورته پیسې رالیږي که همداسې تللي دي چې پریښی دي کلی
ډېر کومک کوي. رښتیا درته وایم چې دا هر یو ځوان چې راځي دلته د خپل جماعت سره مرسته کوي، د خپل جامع سره مرسته کوي، ځوانانو سره مرسته کوي، د سپینګیرو خامو خامو پوښتنه کوي، تلیفون هم کوي، خط هم رالیږي، ایمیل هم رالیږي. اوس سهولتونه ډېر شول. او بیا چې راشي دا هر یو زلمی چې راولل خارج نه دنو اول کور ته چې داخل شو کور کې چای نڅکي اول ګرځي هغه کور ته ورځي چې په کوم کلی کې کوم کور کې څوک مړه دي، د هغه پاتحې ته ورځي، هغه غم شریکۍ ته ورځي. دا مو ډېر ښه ځانګړنه ده. نه که دوبۍ نه راشي، که سعودیا نه راشي، کلی هالینډ نه راشي، کلی جرمني نه راشي، کوم ځای چې راشي، نو موږ دا ډېر ښه دود او دستور لرو. وروسته بیا دوه درې ورځې، څلور ورځې، پنځه ورځې، اووه ورځې کښېني، بیا ټول قوم ورځي هغې ته ستلیماش ته هر کلي ته ورځي.
ډډوالو کې خو چې په ډډوالو پرې مربوط دي یو ښوونځی ده چې اوس لیسه شوه، د بې کلي شهید خان محمد. په دې کې د اته سوه اوناس طبقه ده، اته سوه ذکر طبقه ده، چې په دې
کې اته سوه انجونې دي او اته سوه هلکان دي،
اته سوه انجونې دي او اته سوه هلکان دي. په دې کې فعلا اوس زده کړې کوي.
نو دوی ته ښوونکي شته، تعمیر ورته شته، ودانۍ شته، صنفونه.
ډېر ښه پوښتنه دې وکړه متنوال صاحب. دغه مکتب شاګردان اوس فعلا زیات دي چې سا کال لیسه شو، شاګردان زیات هلته ځي، سبتینام کوي وکړه سا کال. نو دغه د ماشومانو دپاره داسې د نستی ځای شعر هم نشته چې هلته دوی پکې کښېني. نو داسې یو دوه څپر کې به ورته ووایو چې په شخصي لګښت استادانو شاګردانو روپۍ ټولې کړي دي او هلته ځای په جوړ کړی دی او معرف داسې خاص توجه نه دی ورته کړی. معرف نه موږ دا خواهش کوو چې کوم ځای کې چې څوک د علم سره شوق لري هلته باید دی څومره انتظامات دی تعلیم چې د معرفي دی ورته برابر کړي.
لوبې څنګه سپورت ځوانان لوبې کوي او که کوي کومې لوبې کوي؟
لوبې خو که درته ووایم چې کوم ماشومان چې دي بس کرکټ لوبه اوس نن سبا ډېره عامه شوې ده مکتبو کې دغسې عامو ځایو کې. همدا یو لوبه ده چې دا کېږي. پخوا مونږ لوبې ډېرې وې، خو اوس کومه لوبه په مخ روانه ده؟ کرکټ ده.
خیرخوا صاحب، تاسو د پخوانۍ لوبې راته یادې کړئ چې کومې لوبې په دې کلي کې کېدې؟
اوس هم الحمدلله زمونږ قوم کې کېږي. مازدیګر چې راشي نو سخی ډېر مشهور دی. مونږ شکر ورته وایو. دا یو کیله تیره کو لیکه د مینس کې بیا یو لس کسان پنځلس کسان مینس کې ولاړ وي. د لس پنځلس کسانې غیر چکره داسې راتوي کې بیا سر ته وهي بس پک مې کړي بس څوک سر ته ووهلو که گیر نه شو سړی لیکې ته ورسېدو نو دا خلاص شو. هغه سړی به کښېني
که داسې نومونه راته واخلي.
نو پټ پټونه ډېر مشهور و. پټ پټونه چې ورته وایي که نه مونږ پټ پټونه به ورته ویلو. جتن ډېر مشهور و. سخت لوټه به مو کوله چې وړه وو دا غبه مې کول اډای اډای اوس چې دا کرکټ ورته وایي. دا مونږ پخوا دوه درې سوه کاله مخته مونږ پلرونو نیکونو به دا کار کولو، خو دې ته به مو اډای ویلو. اوس یې کرکټ نوم په کښېښو. داسې نورې ډېرې مختلفې لوبې لرو د ځوانان هلکان چې کوي. جنترۍ ورته وایي، چغۍ ورته وایي. جنترۍ یعنی
د چندروګانې
یعنی یو پښه به دې پورته کړې، په یو پښه به ځي، خو لسونه به دې خوشې وي که نه. کله وارې به مونږ یو غوږ هم نیولی و، یو لاس په یو لاس به پښه نیولی، په یو لاس به غوږ نیولی و. نو بیا مو دغسې په سینه به زور کولو که نه. دا ډېرې جالبې لوبې وې دغه سیمه کې. نو دلته د ډډوالو کې به ډېرې لوبې کېدي. او ډډوالو یو ښه کلتور چې تر اوسه هم ژوندی ساتلی دی، د اخترونو نندارې به وي. دلته نندارې ډېرې کېدي. تقریبا وش په وره کې نن درې به
مجلسونه ساز سرود ټنګ
ټکو ساز سرود اتان به دلته بهترین اتان به دغه ډډوالو کول دلته موږ یو مشر محمد عمر خان نومې دو دا ډیر مشهور اتان چې و د کټ په داس په خوله کې ونی ولوبیا په ټول میدان کې به سره تاو شو تقریبا دا 500 متر یا 100 متر میدان به دغه برته ویدو د غزړه مزک په نوم سره میدان مو چوه خودلو د ډیر یو تاریخي میدان وو یو ګل احمد نومې دی برمخلو د قوم دو به خاطرن کولو نمنګ اوسم خزبنان لرو خط ترسیان لرو
نو په دې هله چې ډډوال بیا هم په اتفاق پاتې شي بیا هم ژوندۍ خلک پاتې شي اتنونو کې ملي وکی لوبي وکی او تعلیم وکی لتا سو ټولو پیر صاحب سید رحمان خیر خواصه بل تاسو او شاکر الله څخه مننه کوم چې مشال رادیو ته مو د ډډوال د کلی په اړه معلومات ورکړل
لتا سو هم مننه کوم چې تاسو زمونږ سیمې ته زمونږ کلی ته راغلي زمونږ قوم پختنه مو وکړه بیا به خبر در سره کو د قوم نشه هر څومره خبرې وکړو دومره په امن کې قوم د دومره دی او بل سره مینه او محبت لري
ډیر مننه کوم
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم